د ازادي رادیو درنو دوستانو زه غرمې څخه وروسته دوه بجې دي د ازادي رادیو د دې سات خبرونه تر درو بجو ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیمه پر حالاتو معلومات تر وړاندې کوو. په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي چې د هغو کسانو لپاره چې د افغانستان د حکومت او په افغانستان کې روانو چارو په اړه منفي خبرې او تبلیغات کوي دوی جواب لري. نن مو د جمهور ریاست لویان سره خبرې کړې دي، ورسته به په خبرونه کې رپورت درته وړاندې کړو. نور مطالب به تر خبرونو ورسته درته وایم. اول به صفی الله ستانکزی د دې ساعت د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان حکومت وی هر ډله چې وغواړي په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي او باید ځپي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ په دوام ټینګار وکړ او د خوړو نړیوال سازمانوي په افغانستان کې 1.8 میلیونه کسان له لوګي سره مخ دي. افغان حکومت وی هر ډله چې وغوړي په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي او به زپی. د ولسمشر ویان ظفر هاشمی ازادي رډیو ته ویل چې ولسمشر دان د لری څو ټولي هغه ډلې او خلک چې افغانستان تخریبوي پر ضد اقدام وکړي.
هر ګروه کې علیه مردم افغانستان اقدام کنه، رئیس جمهور
علي هاشمی وی هر ډله چې د افغانستان د خلکو پر ضد ګام پورته کوي، افغان ولسمشر به د وسلوال پوز د علاقه مندان په توګه هڅه وکړي چې د غوښل منځي یوسي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل هم 13 ورځې ویل چې هیڅوک په افغانستان باندې خپلې غوښتنې په زور نشي منلای او افغان پوزیان د خاورې د دفاع لپاره پوره چمتووالی لري. افغان حکومت د سال کې د سرګندونې کوي چې په دورسته کې له پاکستان سره اړیکې بیا کم رنګ شوې دي. امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ په دوام ټینګار وکړ. جان کیری د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د شپږ نوې کلیزې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي، سره له دې چې ډېر ننګونې شته چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی، خو د لمانځلو لپاره هم زیات لاملونه موجود دي. کالی کیری همداراز هیله وښوده چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړخیزې همکارۍ دوام وکړي او اړیکې لا نورې هم پراخې شي. د افغانستان جمهور رئیس لمړی مرستیال وای په فاریاب کې جګړه د پاکستان له استخباراتو سره روانه ده. جنرال دوستم ازادي رډیو ته ویل چې د فاریاب په قیصر او المار کې روانه جګړه د پاکستان استخبارات رهبری کوي. ښاغلی دوستم همدارس په دې جګړه کې د ازبکستاني جنگلو د مشر قاری زبیح الله له وژل کېدو خبر ورکړ او ویل چې په دې جګړه کې د استخباراتو د ادارې یو جنرال هم او د پاکستان د استخباراتو د ادارې یو جنرال هم وژل شوی دی. او د خوړو نړیوال سازمانوي په افغانستان کې 1.8 میلیونه کسان له لوګي سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویاند وحید الله امانی نن ازادي رادیو ته ویل چې دبليو اف پی په پام کې لري څول دي ډلې له 3.4 میلیونه کسانو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي. ښاغلی امانی هله خو د خلک او دولت له دوی سره د پروګرامونو په تطبیق کې مرسته وکړي، کنه نو د افغانستان نږدې درېمه برخه اوسیدونکي به همداسې د لوګي او بیوزلۍ له خطر سره مخ پاتې وي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لاندې د مرسته اجمل اندر اوروي.
پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیري بلتون غوښتونکي وی غونډه ته وربللې چې خای دغه اقدام د دوه هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو د پایل هڅې له خطر سره مخ کړي. د کشمیر د بلتون غوښتونکو ویان د یاز اکبر ویل په نوې دلی کې د پاکستان د سیاسي چارو دفتر لخوا د اګست په دروښتمه جوړیدونکو غونډه ته پرابلل شو. کسانو کې سختریزي مشر سید علي شاه ګیلانی هم شامل دي. په همدې ورځ د پاکستان د ملي امنیت د صلاحکار سرتاج عزیز او د هغه د هندي سیال اجیت دووال ترمنځ خبرې کیږي. په نوې ډیلی کې د پاکستان عالی کمیسون د کشمیري بلتون غوښتونکو د رابللو دفاع کړې ویلې دي چې مخکې هم دا ډول غونډې جوړې کړې دي. هندي چارواکو ویلې دوی له دې کار خوښ نه دي او مناسب عکس العمل بوخي. د قاهرې د استوګنې په وسیمه کې د ملي امنیت ودانۍ ته نږدې درنه موټری بمی چاودنه شوې ده. چاودنې لږ تر لږه شپږ پولیس ټپیان کړي دي او شاوخوا ودانۍ یې نړولې. تر اوسه په چاودنه کې د چا د مرګ رپورټ نه دی ورکړل شوی، خو چاودنې د حکومتي ودانۍ مخې ته اوږد دیوال نړولی دی چې ترې د حکومت د چارواکو دفترونه څرګندېږي. په ټولنیزو رسنیو کې هغه کسانو چې د چاودنې له سیمې 10 کیلومتره لرې هم و د چاودنې غږ اورېدلی. مصری چارواکی وای یو کس د امنیتي ودانۍ مخې ته موټر پارک کړ او خپل د یو بل موټر سایکل سپاره سره لسیمی ووت چې لاله رضایي د ریموت کنټرول په وسیله په موټر کې خود شوي چاودیدونکو مواد او چول. د امریکا د استازو په مجلس کې ډیموکرات مشر نانسی پلوسی وایي ولسمشر باراک اوباما د استازو د مجلس کافي رایې لري څو د جمهوري غوښتونکو د هغه هڅو مخه ونیسي چې غواړي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوي اتومي موافقه رد کړي. دا مهال جمهوري غوښتونکي د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د استازو مجلس او سنا کې اکثریت لري. ظاهرا دوی په سلو کې 50 هغه اکثریت لري چې د دوی اتومي موافقې د ردولو لپاره یو پریکړه لیک تصویبولی شي، خو ولسمشر باراک اوباما ویلي داسې یو پریکړه لیک به ویټو کړي. په کانګرس کې د ډیموکراتو مشر نانسی پلوسی پرون ویل اوباما کافي ملاتړ لري چې دا توافقې تایید شي، خو نوموړي په دې اړه د رایو د دقیق شمیر له یادولو ډډه وکړه. او شمالي او جنوبي کوریاګانو د خپلې پولي په اوږدو کې پر یو بل د توپونو ډزې کړي. ریپورټونه وایي دواړو لورو وروسته له هغې پر یو بل ډزې وکړې چې د شمالي کوریا څخه پر هغه لاډ سپیکرونو د توغندیو برید وشو چې جنوبي کوریا په تېرې اونۍ کې د پیونګیانګ خلاف د تبلیغاتو لپاره کارول. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویلي پر هغه لوري لسکونه توغندي وشتي له کومه ځایه چې پرې برید شوی و. شمالي کوریا تر دې مخکې ویلي و دوی به د جنوبي کوریا لخوا د لاډ سپیکرونو د کارولو په وړاندې عکس العمل وکړي. په دې لاډ سپیکرونو کې د شمالي کوریا پر حکومتي سیستم انتقادونه کیږي او د جنوبي کوریا ډیموکراتیک سیستم سټایل کیږي. سیول د لاډ سپیکرۍ نشرات په دې وروستیو کې وروسته لاغه پایل کړل چې ویل شمالي کوریا د دواړو هیوادونو پر پوله په غیر پوځي سیمه کې مځکني ماینونه ایښي دي. دا و خبر.
دوه بجې او شپږ دقیقې دي د ازادي راډیو ده. په دې خبرونه کې به په پایل کې د افغانستان د حکومت د دریځ په اړه نوې معلومات واورئ. د افغانستان د جمهوریت ریاست ویندوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هر هغه هیواد یا ډلې پر ضد اقدام وکړي چې د افغانستان د تخریب لپاره کار یا خبرې کوي. د ولسمشر ویاند د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې په افغانستان او پاکستان کې د روانو سیاسي او ډیپلوماټیکو کړکیچونو په اړه په خبرونه کې رپورت ته وړاندې کوو. په همدې خبرونه کې بواوري چې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام یا WFP چې په افغانستان کې اوسمهال 1.5 میلیون انسانان له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ دي. په کابل کې د دغه سازمان لغویان سره زموږ خبریال مرکه کړې ده. دغه مرکه به درته وړاندې کړو. په پاکستان کې د ټلویزیون او سینما یو پیژندل سوې څېره، یو مېرمن چې په تیاتر کې کار کاوه، په فلمونو کې هم کار کاوه، د نڅرګندو کسانو لخوا وژل سوې ده. په دې اړه په خبرونه کې له سیمې رپورت لرو. د یونان حکومت نن ژغ وکړ چې کچیرې نړیوال او په ځانګړي ډول اروپایي اتحادیه مرسته ونه کړي نو په دې هیواد کې د کډوالو بحران به لا زیات شي. د یونان د حکومت د نننیو خبرو جزئیات واری. په همدې خبرونه کې د افغانستان د نن د اوبو پر ستونزه ځانګړی رپورت لرو او د کورکلی پروګرام هم وړاندې کوو. افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر یو ویاند ظفر هاشمی وایي کچري د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د هر ډلې او هر هیواد پر ضد ودرېږي چې د افغانستان د تخریب لپاره خبرې کوي او یا حتی کوي. د افغانستان د جمهور ریاست د دفتر دغه ویندوی د کوم ځنګړي هیواد یا کوم ډلې نوم نه دی اخیستی، خو نن په کابل کې د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل له د سره خبرې کړې دي. قسیم سولمل دا وسره سره د ټلیفون په لاین کې دی او رپورت لري. قسیمه، تاسو د خبرې د جمهور رئیس ویان سره په مشخص ډول پر کومه مسله باندې کړې دي نو کاوریدونکو ته معلومات ورکړئ لطفا.
ما بلې فرشې جانې سلام وړاندې کوم تاسو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. دقیقا لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د جمهور ریاست چارواکو البته ویانت نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان حکومت تیار دی ودی ته چې د هر هیواد د هر ډلې هر کس پر وړاندې چې د افغانستان پر وړاندې نوړه اهداف لري دغه پر وړاندې ودرېږي. البته د جمهور ریاست د ویانت مرسیال ظفر هاشمی لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل په مشخصه توګه دا ونه ویل چې کم هیواد یا کومه ډله ده، خو دونه ویل چې هر هغه څوک یا هر هغه هیواد چې وغواړي د افغانستان ګټو ته ګواښ پېښ کړي، نو د افغانستان حکومت دې ته چمتو دی چې د هغوی پر وړاندې ودرېږي یا مبارزه وکړي. نو ښه دی چې د ښاغلي هاشمي د خبرو یوه برخه واورو.
هر گروهی که علیه مردم افغانستان اقدام کنه، رئیس جمهور افغانستان به حیث
دیوی هر آقا دلی چی در افغانستان در خلکو پراند اقدام کردی، نو افغان ولسمشر بده سرقماندان پتوگ در سرقماندان اعلا پتوگ در حدس وکلی چی تهدید مهار و آقا دلی و کسان چو غوڑی زموش پراند اقدام کردی مهاری کردی. باید وایم چې د افغانستان جمهور رئیس پرون د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو د 69مې کلیزې په لمانځه غونډه کې وویل چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه باید له تروریزم سره په مبارزه او دغه هیواد ته د سولې په راوستلو کې همکاري وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني خبرداری ورکړ پرون دغه راز چې که افغانستان ناامنه وي، د سیمې یو هیواد به هم په قرار نه وي پاتې. دا په داسې حال کې ده چې په روسیې کې د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د پاکستاني سرحدي ځواکونو دغه په نتیجه کې د افغانستان د سرحدي پولیسو اته تنه وشل سول د موضوع د دوړ هیوادونو ترمنځ ځینې ستونزې را پیدا کړلې. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د دې پیښې په اعتراض په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د بهرنی چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د غرض په کابل کې وی غونډه تویل چې دا ځل به په خپل خاوره د پاکستانی پوځیانو د حمله پر وړاندې جدي عمل کوي او دغه هیواد د اتباو امنیت او خوندیتوب له پاکستان سره د افغان حکومت د اړیکو معیار لکېږي. تر دې مخکې افغان ولسمشر او اجرایي رئیس دواړو له افغانستان سره د پاکستان د نه همکاري په خطر پر دغه هیواد سخت انتقادونه کړي وو. دواړو مشران ویلي چې پاکستان په تیرو لسو میاشتو کې هیڅکله له افغانستان سره صادقانه همکاري نه ده کړې. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې ډېرې هڅې کړې چې پاکستان له افغانستان سره صادقانه همکاري ته وهڅوي او دغه هیواد دغه راز دې ته حاضر کړي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو دوی وایي چې د پاکستان له لورې هیڅکله هم داسې کوم اقدام نه دی سوی چې مثبته نتیجه دی ولري. یو له دغه کارپوهانو څخه د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر تقی دی د لاسادی رډو سره خبرو کې وویل اوس دې وخت را رسیدلی چې افغانستان په دې برخه کې خپل شکایت نړیوالې ټولنې ته وکړي او په لاغې لارې پر پاکستان فشار راولي.
پوزیشن د سیزه چې پاکستان او دغه انډیوالان طالبان چې کوم دي هغه په کمزوري ګراوند باندې دي. په داسې حالاتو کې لوی ډیپلوماټیک انیشیټیو په کار دی. ډاکټر صاحب غنی دی هغه چارج لیډ چې کوم ریجنل او انټرنیشنل قوتونه دي هغه ته د خپل کیس بالکل وړاندې کړي چې بای موږ خو د خپل لړخه هر قسم کوشش وکړو خو جسته تمام کو هغه اتمام حجت غي وو په خصوص نړیوالو قوتونو په خپل کیس وړاندې کول په کار دی ډېر پرزور طریقه باندې.
د دې ترڅنګ د یو شمیر نورو کارپوهانو او عام خلکو سره چې موږ په دې ارتباط باندې خبرې وکړلې، دوی هم دا ټینګار کوي چې افغان حکومت باید پاکستان د پاکستان د حملو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته شکایت وکړي او خاص نه چې دوی سره دی باید وړاندې کې. او دوی وایي چې تر اوسه له ډیپلوماټیک لارې دغه موضوع کوم نتیجه نه دور کړي او په کار ده چې په دې برخه کې په ملي او نړیوال کچه جدي تصامیم ونیول شي. بلې فرشجانی
ډیره مننه قسمه د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې د افغانستان د جمهور رئیس د یو ویندوی څرګندونې واورېدې چې په افغانستان کې روانو سیاسي حالاتو په اړه کړې دي. پرون د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د افغانستان سفیر ولې احضار کړی او په کابل کې د پاکستان په ضد د توندو خبرو او رپورټونو د خبرېدو له امله خپل شکایت د افغانستان سفیر ته وړاندې کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفیر ته ویلي دي چې دوی د اور بلول نه غواړي خو له ځانه د دفاع لپاره اور بلولای شي. د دوی د بهرنیو چارو وزیر د په سرحدي سیمو کې د راکټي حملو له امله د افغانستان لور ته شکایت کړی او ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د دوی پر خاوره باندې راکټي حمله شوې دي او د دوی درې عسكر پکې وژل شوې دي. د ازادي رادیو په خبرونو کې باندې د ازادي په څپو کې پروګرام نن تاسې اوریئ چې په دریو بجو په پیل سي د مازیګر تر 15 بجو بروي پوري بوي. تاسې په دغه پروګرام کې په همدې مسله باندې بحث اوریدلای شي او دغه بحث کې تاسې ګډون هم کولای شي. نو د پروګرام د خبرېدو وخت په یاد لرئ، د دریو بجو څخه تر 15 بجو پوري دا پروګرام دی. پروګرام ته ټلیفونونه راوکړي او لمیلمنو څخه پوښتنه وکړي. یو بل مسله چې د ازادي رادیو خبريالانو له کابل وایي، دوی وایي چې په کابل کې یو شمیر د دوا سترو شرکتونو له پاکستان څخه د دوا واردول بند کړي او په یو ډول یې له پاکستان سره دغه د دوا تجارت بایکاټ کړی یا تحریم کړی دی. دلته دا یو جالبه مسله راپورته کوي او هغه دا چې کله چې د هند د خلکو د ازادۍ مشر مهاتما ګاندي د برېټانیې پر ضد خپل د عدم تشدد یا د عدم خشونت مبارزه پیل کړه، نو په هند کې د برېټانیې پر ټولو مالونو تحریم ولګاو. یعنی دوی اعلان وکړ چې تر دې وروسته به هیڅوک د برېټانیې مال نه اخلي او یوازې هندي تولیدات به استفاده کوي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر لرئ چې په افغانستان کې د دوا یو شمېر شرکتونو د پاکستانی مالونو لاخستو څخه ډډه کړې ده او بندیز یې لګولې ده؟ تاسو د ازادي راډیو ته خپل نظر را څرګند کړئ په دغه اقدام باندې. د افغان بیسیم ټلیفونونه کلرینو په 1300 شمېره باندې خپل نظر راستولای سي. موږ په خبرونه کې درته خبر کړو.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تاسو د ماښام تر وو بجو پوری په پر لپسې توګه اوریدل شي او که انټرنیټ لرینو هر وخت اوریدل شي. د ازادي رادیو د ویب پاڼه درسته www.azadiradio.com. د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان د خوراکي موادو پروګرام وایي چې په افغانستان کې اوس مهال 1.5 میلیون انسانان بے وزل دي او په لوږه کې ژوند کوي. په کابل کې د دې سازمان وایاند وحید الله امانی د ازادي راډیو ته ویلي چې له دغو خلکو څخه 2 میلیون کسان عاجل کومکونو ته اړتیا لري. د دغه مرکې د نورو جزئیاتو د اوریدو بلند درکوم. د شاغلی امانی سره نسیم شفق مرکه کړي او اولی پوښتنه د ورڅخه کړي چې په افغانستان کې د بے وزلی او فقر حد تر کومه ځای رسیدلی. د ازادي راډیو د خبريال د پښتنې په جواب کې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام وایاند وحید الله امانی وایي
هغه نتایج د هغه سروې چې د افغانستان د سایډ مرکزی ادارې لخوا ترسره شوې ده، دغه ارقام د مسؤلیت غذایی په برخه مونږ ته نظر واچو. د هغه په بنا په افغانستان کې لا هم تر 30% زیات وګړي فقر سره مواجه دي، یعنی دوی د خوړو لپاره خوندې نه دي. په دغه 30% کې چې 1.8 میلیونه کسان راځي ټول، دا بیا په درې کټګوریو تقسیم شوی دی چې 2.2 میلیونه پکې ډېر شدید له لوږې سره مخامخ دي او 2.4 میلیونه نور پکې شدید دي. 3.9 میلیونه نور کسان چې دي هغه یو کسان دي چې په کافي اندازه پروتین چې باید واخلي نشي اخستای. دې ترڅنګ فارلس فیصده نور وګړي د فقر په لیکه د فقر په خط باندې ژوند کوي. په دې ارزونه کې د افغانستان ټول نفوس په تخمینی شکل 8 میلیونه په نظر کې نیول شوی دی.
دبليو اف پی ته دا څومره د اندېښنې وړ ده او څه تدابیر دي د لپاره چې دغه بیوزلو ته یا هغه کسانو ته چې هغوی بیوزلۍ سره مخامخ دي هغوی ته د خوړو د رسولو یا د غذایي موادو رسولو په برخه کې څه تدابیر دي؟
مختلف پروګرامونه برنامه او فعالیتونه جریان لري. مونږ 3 کلنی پروګرامونه لرو، بیا د هر کال لپاره مونږ جداګانه پروګرامونه پلانونه جوړوو. بیا تر 15 کال کې مونږ کوم تعداد کسان باید ورته خوراکي توکو مرسته ورسوو. استاخ کال په اړه که خبر وکړو چې خړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په پام کې لري چې د دغه 1.8 میلیونه کسانو له ډلې څخه 3.4 میلیونه کسانو ته موږ مستقیم ډول د خوراکي توکو مرسته ورسوو. پاتې نور کسان هغه په غیر مستقیم ډول غواړي چې ورسره همکاري وکړي، غواړي چې په افغانستان کې د خړو کیفیت خوندي وساتي. نو یو وخت دا چې موږ خوراکي توکي وویشو، غواړی چې په ټول کې افغانستان کې د خړو خوندیتوب منځته شي.
بله، نو امانی صاحب دلته یو موضوع ته په پام چې امنیتی ستونزې سته په ځینو ځایونو کې د افغانستان غواخونه سته دي او ځینې سابل او بور مناطق هم سته دي، نو یو څه اندېښنه تاسو نه لرئ د امنیت لپاره چې هغه خپل هدف چې تاسو لرئ هغه به پوره نه شي کړی؟
دقیقا، افغانستان نه تنه ده چې پکې امنیتی ستونزې شته. افغانستان یو غرنۍ هیواد دی، د اوادیسو سره مخ یو هیواد دی. مونږ ستونزې لرو، کوم د اوس مهال چې تاسو سره خبرې کوم مونږ د بودیجې د کمښت سره مخامخ یو. که مونږ ته اوس په عاجله توګه نوي کومکونه راوړل شي، دا بلې نوي چې مونږ به ډېرو نور ستونزو سره مخامخ یو، خو په ډاډه نه ویلای شم چې د افغانستان په ټولو تنور ولایتو کې فعالانه حضور هم لرو. مونږ د امنیتي پلوه ډېر اندېښنه نه لرو، یا هم خلکو ملاتړ راسره دی. هیله مونږ دا ده چې مونږ سره ټول همکار واوسي.
تاسو په کابل کې د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د نړیوال پروګرام له ویان سره د ازادي راډیو د خبريال مرکه اوریده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د پاکستان یو رپورت لرو. پر ماشام د پاکستان د نوشهر په سیمه کې د ټلویزیون یو کارکونکي او د ډرامو یو کارکونکي مسرات شاهین د نامعلومو وسوالو کسانو لخوا وژل شوی ده. د پېښور د ازادي راډیو خبريال زلاند یوسفزی رپورت لري.
د نوخار کینټ تانی اسچو اسماعیل شاه مشال رډیو ته ویل چې د ټي وی او سټیج ډرامو دویشکلنه اداکارا مسرت شاین چې د تلګنګ اوسیدونکې و او دا وخت په نوخار کې میشت و، هغه وخت د نامعلومه موټر سایکل سپرو په ډزو وجل شو چې د خپل مور سره یو ځای بازار ته د سودا په غرض راغلی و.
دا کینټ تانی مخه دا کینټ حدود کې را زموږ کینټ تانی حدود دي ګرنه پر ټین سره ان ګټ دا بل خلک د دین نامعلوم خلاف تیار کړی. ان شاء الله ورته جواب پته ولګي. اینی شایدین خاص واده کمی او وزر دکانونا بلکن روی مطقه در نیاری اینی شایدین خود
د پښتو ټي وي نوموړې فنکار او قربانا شازما حلیم وایي چې حکومتونه زنانو فنکارانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکام شوې دي.
نو فنکار انسټنټ کې خلک فنکار لا کله چې په فلم کې راځي او تاسو ټول فلمونه ته ځي فلم ګوري، هر کله چې دا فلم نوی جوړیږي او دا فلم نوی زموږ په خیال کې څوک ته نږدې بیا د فنکارانو او د ټلویزیون نه کله نه خرڅېږي. هیڅ څوک نه په دامو کې کار کوي. نو سلام مدام ته ځو چې کله سلیمګان ته خلک ځي او موږ د تکي فنکارانو لپاره ځي چې کله نو مخلي نو داخلي خلک دي موږ داخلي موږ بدنام خلک یو. خو زه به د دې ته د حکومت کمزوري وایم چې حکومت فنکار ته په خصوصي توګه زنانه فنکار ته تحفظ نشي ورکولی.
شازما حلیم زیاته کړه چې فنکاران هم باید د خپل تحفظ خیال وساتي او په سیډي ډرامو او پښتو فلمونو کې د غیر اخلاقی او د پښتنو د ټولنې سره سمون نه خړونکو کارونو څخه ډډه وکړي.
فنکاران باندې هم درایو لوی خبر راځي چې په کار کې چې د خپل دایره تنه د خپل بس تنه کار کوي. هر کله چې موږ د ټلویزیون کار کوو یا موږ د سیډي کار کوو یا موږ د سټیج کار کوو نو په کار کې چې موږ له کوم تکلیف خپل ځان ته موږ چې موږ د خپل پښتون قاده په دې کې پښتونوالی دی په دې پښتونوالی دی په دې کې معاشره زموږ داسې ده نو موږ له کوم تکي خپل تحفظ خپل هم کوو نو هغه تحفظ نه موږ خپل ولې شو نه تحفظ زموږ حکومت کوي او فنکاران زموږ مري فنکاران راځي او په دغه وجه زموږ فنکاران یې ډېر راځي دی اخته.
د پولیس په وینا ډېر ضربا د ټي وي او سټیج ډرامو وجل شوی فنکاري مسرت شاهین قاتلان په ډاګه کړی او تر دې دمه لا کومي وسلواله ډلې هم د نوموړي د وجنې پړه په غاړه نه دا اخستی. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
په خیبر پښتونخوا کې وخت نا وخت پر دغه سي شذینه هنرمندانو باندې وسلوالي حمله کیږي.
دوبو زیات دی اندازې زیاتی او متاسفانه متاسفانه دغه ټول
سره وزرو کیزیستمنه کله کله وای چې وزرو پنځو سمنه ورسه دنیا دیپلوماسي وبته نه وي.
له ازادي رادیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنځشنبه په ورځو خپرېږي.
نن په همدې خبرونه کې د اوبو د ځنګړو پروګرامونو یو بل برخه درته خبروم. په همدې خبرونه کې د کور کلی پروګرام هم لرو. د ازادي رادیو خبريالان د افغانستان په خپل رپورټونو کې وایي چې په افغانستان کې د دوا یو شمېر شرکتونه ویلي چې دوی د پاکستان څخه واردات نه کوي او د پاکستانی موادو په واردولو یې بندیز لګولی دی، تحریم کړی دی. تاسو څه فکر کوئ چې دا اقدام ساسي له نظر څنګه دی؟ په ازادي راډیو ته په همدې خبرونه کې تاسو پیغامونه راستولای شئ. کله افغان بیسم ټلیفون لري پر تاسو اته لشمیره باندې خپل پیغامونه راوستوي او موږ باید خبرونه په جریان کې درته خبر کړو. د ملګرو ملتونو سازمان پروانه ونه کې وویل چې په جولای میاشت کې تر بل هر وخت یونان ته زیات غیر قانوني کډوال رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو سازمان پر روانه اونۍ کې پر دې تعجب څرګند کړ چې په یونان کې د غیر قانوني کډوالو شمیر په څومره اندازه زیات شوی دی. د یونان پر حکومت باندې نړیوالو ژغ کړی دی چې د دغو کډوالو د ستونزو د حل لپاره دي مسؤولانه اقدام وکړي. خو نن د یونان حکومت وویل چې دوی د نړیوالو لمرستې پرته څه نشي کولای. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د یونان حکومت وای غیر قانوني کډوالو په دې هیواد کې انفجاري حالت رامنځته کړی دی چې که ژر ورته پام ونه شي ټولې اروپایي ټولنې ته به خطرناک تمام شي. د یونان د ملکی مسؤلیت وزیر یانس پانوسس پرون په خبری کانفرنس کې ویل چې د غیر قانوني کډوالو زیاتېدل یوازې د یونان ستونزه نه ده. دی وای په دې کې شک نشته چې که نړیوال اروپایي اتحادیه او ملګري ملتونه په دې کې مداخله ونه کړي یونان به هغه ساعتی بم شي چې هر شیبه د انفجار امکان شته. ملګرو ملتونو د تیرې شنبه پر ورځ د یونان پر حکومت غږ وکړ چې د غیر قانوني کډوالو د زیاتېدو له امله هلته د روان بحراني وضعیت د کنټرول هڅه وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ادارې په وینا د روان میلادي کال په څو میاشتو کې لږ تر لږه 1,60,000 غیر قانوني کډوال او مهاجران د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. ملګری ملتونه وای دا کډوال تر ډیره حده د افغانستان، سوریه او عراق وګړي دي چې د ترکیه لاره په سمندر کې د یونان سواحلو ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوالې ادارې ویلي په وروستۍ اونیو کې د غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر ویلیام سپندلر د سه‌شنبه پر ورځ په جنیوا کې ویل چې تیره میاشت د تیر یو کال په پرتله زیات کډوال یونان ته رسیدلي دي. د چارواکي ویل د یونان حکومت چې له مالی بحران سره مخامخ دی مسؤلیت لري چې د دې بحران د کنټرول لپاره هڅه زیاته کړي او پر اروپایي اتحادیې هم غږ وکړ چې د یونان له حکومت سره همکاري وکړي. د مهاجرت نړیوال سازمان وای لک تر لګه 2.5 لک کډوال روان کال د سمندر لاره اروپایي هیوادونو ته رسیدلی دي او لک تر لګه 2.5 زره کسان په سمندر کې مړه شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې هر ورځ لک تر لګه 1000 تنه د سمندر لاره یونان او ایتالیا ته رسیږي.
یه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
ده گزند په ناروغی باندی ده اختکی دو عوامل او په افغانستان که ده دی ناروغی مخنیوی
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دا ازادي رادیو ته د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو هر ورځ د سهار لوو بجو د ماښام تر بجو پوري د ازادي رادیو خبرونه اوریدلای شئ. او د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې تاسو د کور کلی پروګرام او د افغانستان د اوبو د زیرمو په اړه د دیونی د ځانګړي پروګرام یو بل برخه وړاندې کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسمت الله افغان د کندهار لیکلي زه ډیر خوشاله یم چې په افغانستان کې د دوا لوی شرکتونو د پاکستانی دواو د اخیستلو سره بایکاټ کړی ځکه په دې سره به پاکستان هر کال 400 میلیونه ډالر تاواني شي. اسد حقمل له کندهار لیکي کچېری موږ په افغانستان کې پاکستانی تولیدات ورک نکړو نو پاکستانیان به دغه تولیداتو په ګټه باندې موږ ورک کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند د اوس یو پیغام راستولی دی وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی باید د پاکستان سره هر ډول تجارت بند کړي، کده دوار تجارت وي او کده دوا تجارت وي کده نور موادو. د ازادي رادیو اوریدونکو د نن ورځې د ازادي په سپو کې پروګرام چې له دریو بجو خبرو د مازیګر تر 15 بجو پورې د افغانستان پاکستان ترمنځ پر روانو سیاسي ناندریو باندې خبري ور باندې کوو پکې کوو. تاسو دغه پروګرام ته ټلیفونونه راکولای سي او کولای سي چې هم خپل نظر څرګند کړئ او هم د پروګرام لمنمنو پښتنې وکړي. د پروګرام ټلیفونونه به د دریو بجو سره سم درته اعلان شي. د پروګرام وخت په یاد لري. اوس اجمل اند د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان حکومت وی هر ډاله چې وغوړي په افغانستان کې ورانکاري فعالیتونه وکړي و به زپی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په یو تازه پیغام کې له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ په دوام ټینګار کړی.
د خوړو نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري. پاکستان د هند تر کنټرول لاندې کشمیري بلتون غوښتونکي وي غونډې ته وربللي چې ښایي دغه اقدام د دواړو هیوادونو هند او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو د پیلېدو د هڅې له خطر سره مخ کړي. د قاهرې د استوګنې په وسیمه کې د ملي امنیت ودانۍ ته نږدې درنه موټري بمي چاودنه شوې ده. تر اوسه پورې په دې چاودنه کې لږ تر لږه د شپږ پولیسو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی. د امریکا د استازو په مجلس کې ډیموکرات مشر نانسي پلوسي وایي ولسمشر بارک اوباما د استازو په مجلس کې کافي رایې لري څو د جمهوري غوښتونکو د هغو هڅو مخه ونیسي چې غواړي د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوې اتومي موافقه رد کړي. او شمالي او جنوبي کوریا د خپلې پولي په اوږدو کې پر یو بل د توپونو ډزې کړي.
او سم مخکې تر دې چې د صفیولا سانګزي څخه د سپورت اونیس پروګرام واوري، احمد شیبر به د افغانستان د اوبو د زیرمو په اړه ځانګړی رپورت وړاندې کړي.
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پرله پسې وچکالي او په غیر مسلکي ډول د ژورو څاګانو کیندنې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو ترمځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د چاپیریال ساتنې متخصص او په پراکې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې څیړونکی ریاض درمل وایي په کار ده چې په نږدې فاصله کې د کوهیانو د کینستلو مخه ونیول شي.
د اوبو د ځمکې لاندې د ټول یو سطح نه، د ټول په یو جسم کې نه دی پرتې، دا د مختلفو د تیګو او د دې په منځ کې پرتې وي. نو که په کوم ځایونو کې چې د دوی د ټولېدو ظرفیت کمی، د جمع کېدو ظرفیت کمی، په هغه ځایونو کې باید د اوبو د راویستلو سیستم تنظیم شي. یعنی په ډیرو زیات فاصلو کې کویان ول شي او اوبو دراويستلو او اوبو بیرته داخله دوه منځ کې یو خط توازن ساتل شي. یعنی هغه اوبو چې موږ راوباسو هغه اوبو باید بیرته د سیستم ته داخله شي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په خپل بیان پڼه کې لیکلي دي چې په کابل کې 9.8 میلیونه متر مکعب ریچارج وبشته او وسنۍ مصرف 1.1 میلیونه متر مکعب دی، چې په دې حساب هر کال 2 میلیونه متر مکعب اوبو کمی وي. د افغانستان په نورو سیمو کې هم د اوبو سطح ټیټه شوې ده. دبليو اس یو مؤسسه د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې له 1990 تر 2012 کال پورې یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې په دې سیمو کې په ځینو ځایونو کې 6 متره او په ځینو کې 8 متره تر ځمکې لاندې اوبه ټیټې شوې دي. په ښارونو کې د اوبو د کچې د ټیټېدو علت د منرالي اوبو چینې د کتاب لیکوال انجنیر ستانه میر زهیر داسې بیانوي.
هغه شنه پارکونه د منځ لاړ، په هر ځای کې ځایونه سیمک شو، اوبه مکمل چې باران شي او هغه د دې په ځای ځمکه لاندې جذب شي، هغه اتومات د سیمټو او د سیمټو ویلو د لارې کابل سیند ته رسیږي او کابل سیند یې بیا اټک سره رسیږي. نو ډېر ژر کړه دغه لار مخه ونیل شي، د افغانستان د ځمکه لاندې اوبه په کابل او په نورو د ښارونو په مرکزونو کې دغه حالت شي، خپل هغه خالي ارزښت په دلاس ورکړي، ځکه چې هلته اوبه ورځ په ورځ باندې اوسېږي. مختلف واټر پمپونه ورته لدی د دې اندازې اوبه ویستل کېږي او بیرته د اوبو تغذیه نشته.
د افغانستان په جنوب لوی ښارونو کې روان کال د ټراک د اوبو کمیدو ته اندیشنه شته. د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې سږ کال شایي په کابل کې د اوبو ستونزې زیاتې شي. دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوژي سروې رئیس انجنیر محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل
سال گذشته آب در دریای کابل به صورت بسیار زیاد جریان داشت. امسال آب در دریای کابل بسیار کم است. جناحین ریچارد چیش کمتر است. امکان دارد که امسال شهر کابل با مشکلات آب تا اندازه ری دچار شد.
انجنیر طاهر زیاتوی چې د کابل تر مځکې لاندې اوبو د زیرمو د ساتنې لپاره پکار ده چې د کابل په سیند کې اوبه وبهیشي. انجنیر ستانه میر زهیر په دې باور دی چې د کابل ترمځکې لاندې اوبو لپاره د مځکې د سر د ډنډونو ژغورل پکار دي.
ډېر امکانات موږ تشتش د کابل د زیرزمینی اوبو د تغذیه لپاره د عادي نلو هغه ډنډونو جو دا و د کرغې بند تر کرغې بند واست نه وای، د تر درلامان د کرغې نرانی و د تر درلامان او تر د پونتسنجي او کاټي پروانه پر دغه تبه سخت یو بنه وای دي. همدغه د کرغې د بند د باراني اوبو د ډن هغه د زیر مده چې دا دغه اوبه بیرته هغه کیږي، هغه باران اوبه دي عملته ورته یو مصنوعي ډن جوړ کړی دی. همغه اوبه ته جذبېږي او د کابل د زیرزمینی اوبو د دغه ساحې اوبه هغه کوي په اصطلاح باندې تقویه کوي او بیرته هغه کیږي.
انجنیر زهیر زیاتوي چې د اکثرو لوړ پوړو ودانیو ترڅنګ ژور څاګان داسې ځای استل شوي دي چې هغه ته نږدې بیا د فاضله موادو لپاره کندې جوړې شوي دي چې له دې سره هم ترمځکې لاندې اوبه چټل کیږي. د انجنیر زهیر په وینا بدرف ساګان باید لښتر لښل د 10 تر 40 مترو لري وي، خو ډیر ځای داسې نه وي. د چاپیریال ساتنې د برخې متخصص ریاض درمل د بدرف ساګانو پاړه وړاندیز لري.
دا ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د زمکی بلاندې او بو سره ګډ نشي، یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د عظمکې د لاندې سطحې اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د زموږ اوبو ته ګډ نه شي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو د کمپوست کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د څېړونکو په وینا تر مځکې لاندې د اوبو د پاک ساتنې لپاره په ښارونو کې تر ټولو غوره لاره دا ده چې کانالیزیشن سیستم جوړ شي. خود کانالیزیشن سیستم ګران بیا دی، ډیر مصرف پرې راځي. کدا چې بی افغانان به څه کوي؟ بیا هم لري از درمل څخه ور
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو د پاره یا د 500 کورونو د پاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکانات باندې موږ برابرولای شو تر څو فوزله مواد راشي او هغه ځکه جوړ شي د زمکه په سر سیستمونه دي. یعنی ضروري نه ده چې د زمکه د لاندې موږ دې ته پایپونه جوړ کو، د زمکه په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړی دي چې هغه کې دوی په لاس باندې هم دغه مواد راوباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې هم دغه مرداري مواد چې دي لکه موږ د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکي او دینه موږ غاز جوړ کوو هم دغه غاز بیرته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د افغانستان د ټراکو په پاړې و څېړنه کړې او د کتاب په شکل خبره کړې ده. د دې مرکز په خوانی مشر عبدالغفور لیوالوی چې افغانستان د خپل روان او بو سمه استفاده نه کړي نو خلک اړ شوی دي چې د ټکنالوژي په مرسته د مځکې لاندې اوبه استخراج کړي.
افغانستان کې تر مځکې لاندې اوبو له تحدید سره مخامخ دي، د دې لپاره چې موږ خپل روان اوبو نه شو استفاده کولای او بندونه نه لرو، چې مجبوري دي چې ډیرو استفادو لپاره د ټکنالوژي په مرسته د مځکې لاندې اوبه استخراج کړي. دا نه وځي دا چې په وسط خاطره نه کلان د کینزي بلکې یو څه ایکولوژیک او چاپیریالیست دی هم افغانستان لپاره
د چینو چړونکو په وینا د افغانستان او بوته د طبي سنزو او نه احتیاط ترڅنګ اداري فساد سنز پیدا کړی دی. انجنیر ثانی میر زهیر وای چې د قرغی له بند پرته د کابل د نورو ډنډونو د لمنځوبړلو هڅې روانې دي.
خو اشمت خان او التوس تقریبا د کابل د امر سیمې د اوبو د مکلان دی اوبو یو د تغذیه یو خمر کزو اگر متاسفانه خبر شو چې هغه هم وسه زوروا کول خواني ور شوې دی او ورس کوړه د غډند منځزي او همدغه سید باندې غازی وو باندې غازی هم په همدغه د پر جوړ شو د کابل او د شاو خا د غزنی کې وو باید زیرزمینی تغذیه کنن هغه هم په دوه شیدو په حال دی. نو که دغه سید لازم تدابیر ورته ولني ګل شي د اوبو ضایعات به اندازې زیاتی او متاسفانه چې به هم وایم چې دغه د زمه دغه د زراعتي زمه کې باغونه شنه پارکونه ټول په ودانیزو هغه باندې جوړ شو ودانی کې جوړ شي او دغه ټول د تغذیه د اوبو لاندې تغذیه سرچینې چې د منځ ورځ په ورځ دي.
د افغانستان د قانون وزارت په دې باور دی چې د کابل په سیند کې د اوبو د جریان لپاره باید ډیر مصرف وشي. د قانون د وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوژي سروې رئیس انجنیر محمد طاهر په دې اړه وویل
برای ایجاد کابل مصرف پیادون به این مفهوم کار است که باید در قسمت شاتوت بند شاتوت تکرار شود موقعی که ما ضرورت نداریم، مثلا موی جدی، دلو، هود، حمل، ثور، بعد نمی آب که ما باید در بند شاتوت ذخیره شود تابستان که موقعی که ما آب ضرورت داریم و در زمین باران و ترسبات اتمسفری کمتر است اونمو آب به یک پیمانه کمتر یا به یک پیمانه متوسط از دریای کابل جریان داده شد تا که جنوه این خود روی چارد.
انجینر محمد طاهر بیاوی چه در شاتوت در بند جوریدو لپاره سروی هم شویده او اوز باید در انرژی او بو وزارت لاسب کرشی. یا شمیر چیرون که پدی باوردی چه حکمت به بندون جور کری خو که خلک همکاری و نکری د اوبو ستونزې نه هواری شي. د هانور په پوهنتون کې څیړونکی او د کابل د ساينس پوهنځي استاد محمد تنها وایي
دغه موضوع چې د قانون وزارت یې د کړې ده د بندونو د سندونو د اوبو د زیاتوالي لپاره افغاردان بندونه خدي، خو مشکل یوازې په دمو په ګو پر ګرځولو کې نه ده یا د اوبو پوچېدلو کې، اول خدا د چې د او چې دل یوازې په دې پورې اړه لري چې بند ممکن دي کدا غیر فنی څاګانې چې په خپل لپاره پارکور کې دوه کیند څوي دي د اوبو ځان ته ورجذبي او متاسفانه مو د اوبو دي مسون او محاسبه سوی استعمال سره هم ډیر د پروايي او اکثره وخت ضایع کوو.
که چیرته خلک مات نلونه جوړ کړي او د څا اوبو بې ځای ضایع نکړي نو کېدای شي چې تر یوه حده د اوبو د کمبود مخه ونیول شي.
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینګ دی بول داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو لمیدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر منوریدونکو په دغه پروګرام کې مو یو مرکه او یو ریپورت ته برابر کړی دی په ریپورت کې اوري چې د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي ګټلې ده. په مرکه کې هم د افغانستان د کرکټ بورډ د ورستیو پرمختګونو او کارونو په اړه درته معلومات خبريږي. سر کې هم راځو ریپورت ته. د سنوکر ملي لوبغاړو د آسیا په دریم دور سیالیو کې اتلولي خپل کړه. د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي چې د سنوکر په شپږ بال سیالیو کې د افغانستان اتلولي ډیر ارزښت لري. په عین حال کې د ورزشي چارو پوهان وایي چې د سنوکر لوبغاړو ته لازمه توجه کول شي چې په دې برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې زیاتې کړي. پاموکړی یو راپورټ له بهرنی سیالونو د افغان لوبغاړو د لاسترړونو په دوام د ځل د سنوکر ملي لوبغاړو تر ولي خپل کړه. د افغانستان د سنوکر د ملي او ځوانانو ټیم لوبغاړو په پاکستان کې د آسیا ل دریم دور شپږبال سنوکر لوبس خاتل ولي وګټله او د سرو زرو میډال یې هوا تراوړ. د بدني روزنې ریاست ویاند عارف پیمان ازادي رډیو ته ویل چې د آسیا په دوو برخو ځوانانو او ملي سطحه کې تر سره شو چې افغانستان په دواړو دورو کې تل ولي وګټله.
در بخش تیمي دو نفر از افغانستان بوده او دو نفر هم
په تیمي سطحه افغانستان له پاکستان سره په فائنل لوبه کې مخ شو. د افغانستان لوبغاړو علي محمد محمدي او رئیس سینځي وکړه شول چې خپل پاکستانی سیالان مات کړی. افغانستان 15-3 په وړاندې پایلو به وګټله او دویم مقام پاکستان وګټله. د آسیا د شپږو آسیایي هیوادونو ترمنځ وشو چې له افغانستان څخه علي محمد محمدي رئیس سینځي زمری حساس او خغلی سلطانی برخه اخیستې و. افغانستان له دې مخکې هم د سنوکر په لوبو کې خېل استراوړنې کړې وي او افغان لوبغاړي په نړیواله سطحه خري کارډونه لري. خو د ورزش برخه کارپوهان د استراوړنې د افغانستان لپاره لفخر ډکه بولی او ټینګار کوي چې باید افغان لوبغاړو ته لازمه پاملرنه وشي. د سنوکر لوبي او افغان روزونکو زړور اکبري ازادي رډیو ته وایي چې دا د ټولو لپاره یو لوی افتخار دی چې افغانستان په شپږبال سنوکر لوبو کې اتلولي ګټي او په دې لوبو کې اتلولي کومه اسانه خبر نه ده.
کی په خاطر ده چې دا افتخار خو به هم افغانستان ملت ته یا دولت ته افتخار راوړي، شخصي خو ځان ته نه راوړي. الته کوم مسابقات کوي که هر څوک کوي، که احمدي کوي، محمودي کوي، فکر کوم چې د افغانستان په نوم به کوي.
خغل اکبري وایي چې دغه مقام تر لاسه کول د سنوکر نړیوال فدراسیون د ټولو سټانډردونو او قوانینو د پوره کولو په معنا ده. ویل کیږي چې د بدني روزنې ریاست اولمپیک کمیټې ترمنځ د لانجو له ختمېدو وروسته افغان لوبغاړي په بیلابیلو برخو کې هڅول شوی او لاسته راوړنې هم ورسره زیاتې شوې دي. اوس به هم راشو د مرکی پلور ده. افغانستان د کرکټ یو ټیم په سریلانکا کې د هلته ځینی لوبي کړی دی او لا هم د دوی لوبي روان دي. چې افغان ټیم څو لوبي ګټلې دي او همدارس د افغانستان د کرکټ بورډ او د یونیسف ترمنز د څپاړه تړون لاسلیک شوې ده. په دغه مرکه کې معلومات خبريږي. دغه مرکه زموږ همکار الیاس صالح د کرکټ بورډ لمرستيال حاجی عزیز الله فضلی سره کړی ده.
بالکل، تاسو ته معلومه ده ټول وادوال په جریان کې دي چې بعد 15 کال نه د افغانستان الف لوبډله جوړ سول او هغه هم داسې یو هیواد ته سفر وکړي لکه سرنکا هیواد. هلته د سرنکا د کرکټ بورډ د پرمختیايي چارو په نامه باندې کوم لوبډله چې تیار شوې ده، نو په لومړي سر کې دوی سیالي څلور ورځنی سیالي یا پورډي چورته وایي هغه د سره سولې چې الحمدلله زموږ هغه نوي ځوانان چې په لپ لوبډله کې ځای ورته ورکول شوی دی هغه دواړي سیالي په خپل نامه باندې یعنی په خپل ګټه تمامه کړل. دا یو شکه مې بیا په دې واجبانه چې اکثریت هغه لوبغاړي دي چې ملي لوبډل کې هم لار نه پیدا کړي یا د نن مسکلونو ملي لوبډل نه ورغل، یعنی په مجموع کې یو ځوان لوبډاله ده او د ستور دی ډیر شو.
د ملي ټیم لپاره کوم لوبشتا په نړیوال سطح کې کسنګ؟
بالکل، یو خبره وبل ده هم درته وکم، څنګه چې هغه څلور ورځې سیالي تیرې سولې بیا موږ څلور ورځې سیالي لري 15 ورځې د چپاغه کې دوی د سرسوي د دواړې د افغانستان الف لوبډلې ګټلې دي. د سرنکا د پرمختیاي چارو د لوبډلې نه. نو یو ښه خبره دا ده د کرکټ مینوال ته د ډیره تقریبا دوه کاله کیږي چې نورالی زدران د ټپي وو یعنی زخمی وو د خپل زخمونو د کبل نه ډیر زوریدي وس الحمدلله جوړ شوی دی پیټ شوی دی په دغه ټورنمنت کې چې اوس هم د الب لوبډلې سره یوځای دی ډیر ښه پرفارمنس یې کړی ورسره هم داسې بل تکړه نه وي ځوان نجیب الله زدران چې سلیزه یې وواله په پورډي کې. نو دا یو ښه خبره ده. او ستاسو د دې دوم سوال په جواب کې باید زوم چې د افغانستان ملي لوبډله به هم ان شاء الله تیاری نیسي یو میاشت وروسته چې کوم سیریز یا ټورنمنت په لار اچول شوی دی د کرکټ د بینني شورا په همکاري باندې. هغه د زیمبابوې هېواد ته به سفر کوي چې هلته به آیرلینډ افغانستان او زیمبابوې دریم ملکیزه سیریز ده په خپل منځ کې به کیږي. او بیا به یو میاشت وروسته د زیمبابوې هېواد موږ دوبۍ یا امارات ته را دعوت کوو چې هغه کوربتوب موږ په غاړه ولرو. د لومړي ځل دپاره داسې یو غټې سالي یعنې په هغه کې څلور ورځنۍ سالي دي دوه شله ورځې سیالۍ دي د یو پل ممبر سره یعنې هغه هېواد سره چې هغه د کرکټ بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري د هغه سره موږ سیالۍ ډګر ته ځو. نو انشاءالله ولادي زه امیدوار یم چې دا هر څه چې کیږي یا کومې سیالۍ چې په لاره لویږي نتیجه به در روان 2014 کال نړیوال جام چې په هندوستان کې د سره کیږي داغه د فارې شامه د گیده.
افغان کرکټ بورډ بیلابیل قراردادونه کړي لاغه دله یو قرارداد د پولیو کمپاینونو قرارداد دی. آیا لوبغاړي هم لدی قراردادونه ګټه اخلي کسنګه؟
بالکل پدې کې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې د یونیسف سره یو قرارداد لري په مجموع کې واکسین یا د پولیو هغه درملنه د هر افغان هر ماشوم د ضرورت لري په مجموع کې په افغانستان کې د کرکټ بورډ ادارې یا د کرکټ ملي اتلان د ډیر نیک شهرت له دوی برخمن دي. کدی چې تکلو باندې ته دي او د خپل یو ادوالو د بچانو په خلو کې دغه د واکسین تاس کې اچوي نو دا به ډیر یو یو شخص نیک قدم او یو ښه پرمختګ دی. افتخاری دغه کار کوي د لوبغاړي هم مستحق دي دي چې کله موږ دغه شی قرارداد امضا کوو چې دوی ته ځانګړي پیسې ورکو.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر خواهم ایده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
کور کلی
جوړونکې فرشتہ مرسل
درنه دوستانو سلامونه مې ومنې. د تاسو په نظر تاریخي ځایونو ته لکه موزیم د ماشومان بیول څومره مهم دي؟
بچان بیا غره سره ځي سترګې خلاصيږي دا شی په وختونه کې ده لاس رپی دغه جن کرا 15 شل ټیکس 350 روپی مصرف لري بیا ته ځینو سم مصرف لري دان
نن پام دې کلغه ګیګوله ازادي رادیو سروسی قدر من اوردونکو د ماشومانو د روزنې د ماهرانو په نظر په ماشومان باندې د تاریخي ځایونو باغونو طبیعت او نورو د لیدلو وړ ځایونو ننداره د غوي د فکر او احساس په پیاوړتیا کې خبر خاخلي او د شخصیت پر وده مثبت اثر چوي. په کابل کې ملي موزیم هم لغ ځایونو څخه دی چې لیدل انسان ته خوښي وربخي. دوه پوری ودانی چې د دارالامان اورانی مانی ته مخامخ ولاړه ده د افغانستان ملي موزیم دی. د افغانستان ملي موزیم لومړی ځل په 1903 میلادي کال کې د باغ بالا په سیمه کې تاسیس شو. په لومړیو کې د عجایب خانې په نوم یادېده. وروسته بیا موزیم له باغ بالا نه ارګ ته ولېږدول شو او په رسمي توګه د شاه امان الله خان لخوا افتتاح شو. بیا د اعلیحضرت نادر خان په وخت کې موزیم اوسنی ځای ته چې دارالامان دی انتقال شو. د موزیم په کریمي رنګ ودانۍ کې هغه تاریخي آثار چې د افغاني او خارجي باستانشناسانو د هڅو له برکته پیژندل شوي، لښیښونه په جوړو ویترینونو کې داسې ځای پر ځای شوي چې د ښې ساتنې لپاره هوا تل یو ډول وي. د موزیم د مسؤولو کسانو په وینا له جګړو نه مخکې د افغانستان ملي موزیم د سیمې په کچه تر ټول غوره موزیم و، نو ځکه په هغو کلونو کې د افغانستان موزیم د نړۍ د سیلانیانو پام ځان ته اړولی و. دا چې اوس په موزیم کې کوم شیان دي وروسته پرې غږیږو. لومړی په موزیم کې د محمد امان خبرې اورو چې ماشومانو ته تاریخي آثار ورپیژني.
این لباس ها که میبینین لباس زیره است به خاطر محافظت جانشان از این لباس ها استفاده میکنن
و این لباس هم که میبینین لباس اقوام پشتو است که دوخته میبینین دوخته برام دوخته کلاماتو میگم مربوط قرن
19 از
این زیره تو مردم پیر
نه نه این زیره بر سیم است که از این به خاطر محافظت جانشان استفاده میکنن. او زیره که فعلا است او زیره نیست، زیره سابق است که امو شمشیری که میساختن با مو ضربه دا جانشان ما چی نمیکنن.
از مرمی نیست؟
نه از مرمی نیست، به خاطر شمشیر رو
دولس کلان محمد غوث چې له کورنۍ سره موزیم ته راغلی، په اړه یې وایي هغه شیان چې دلته ولیدل مخکې یوازې عکسونه لیدلي وو.
د خوست
نه هلته دې کوم شیان ولیدل؟
دلته مې ښه شیان ولیدل او قدیمي شیان دي.
مثلا
د موټر دی، ده د نورو شیان دي.
ښه، چیرې دې کې خوښ شول؟
دا ټول مې خوښ شوي. دا اوس موزیم کې نوره کاسې دا او انګور انداشنه
مخکې کوم وخت موزیم ته راغلی وې؟
نه.
کله چې موزیم ته ننوځي مخامخ زینې پورته شوي. په دوهم منزل کې یو لوی اتاق دی چې ډیری پکې افغاني کالي او ګاڼې ایښي دي. دې اتاق ته د موزیم له کارکوونکي نورغه نوري سره ورځو. هغه به له موږ سره د تاریخي آثارو په پیژندلو کې مرسته وکړي.
دا د پښتنو د خزو د کالو یو نمونه ده چې د دوی د اوزار چې دي.
څه فکر کوي دا څومره پخوانی ده؟
دا خو تقریبا سل یو نیم سل د دې په اړوند دومره زوړ ده.
سل یو نیم سل کاله؟
سل یو نیم سل کاله. هو
که دې خاطر اوسو مثلا د غبل ویترین کې چې دي سپین زر دي کنه، د دې باره کې معلومات راکا. دا څه
اصلا دا د څنګه چې تاسو د کالی ولیدل چې موږ د مختلف قومونو دلته کې دي، همداسې موږ د دوی د زیورات لکه د خزو چې کوم شي نه دوی استفاده کړی دي، بنګړي دي کې ګوتمی دی، دا د امیلونه دی او د سینور چې د تزینات لپاره کوم شی استفاده کیږي.
او کراس دی بلی خواته د څه دی؟
دا هم همداسې کمربند دی. دا ګوري دا د سر باندې چې لګی دا د خزو دا د مختلف ترکمن یا د سینور قومونه چې دی دا غوی د سر باندې دا سر باندې تاج باندې دی. دا کمربند دی او دا چې کوم دی دا مختلف دغه دی تزیناتي
دی. بل وستین ته چې راځو دلته یو تور ټوټه باندې ګلان ګندل سوي کنه.
دا څنګه چې تاسو معلومات ته چې زمنګ ولایتونو کې خصوصا د پښتنو د دینور ولایتونو کې کتا سی ویني دا خزي زمنګ اساس د خزي په دی کورونو کې په لاس نه جوړ شوی شیان جوړی. دا هغه د لاس نه جوړ شوی دا جانماز دی چې په دې معنی مونږ کوي دی.
ښه، څنګه یخن؟
یخن دی او بیا دا هم د یو کمربند چې د لاس نه جوړ شوی دی ګلدوزی
او خوای
رجرومه دا او د سینور دا او زار دی ورسره.
لګولاندې کراس د خاطر
او
دلته مرجان دي کنه؟
بالکل. دا مهمه غوري صرف مواد فرقي او هغه چې کوم تو سایز یا په کوم شکل باندې جوړ شوی دی هغه فرقي او قوم فرقي چې دا د قوم دي. تاسو ویني چې توپیر چې د پښتنو یا د ترکمنو یا د هزاره او د دې دغه زیورات او یا په کالو کې څومره توپیر لري په اندازه کې صرف منګه د خلکو د دغه شوازې کولو لپاره او څومره د ازمن فرهنګ غني دي چې خلکو صرف دغه مرایه او اندازه وشي دغه د واجې نه منګه دا شي نه ټول د تپندنداري ته وړاندې کړی.
یو بوت د پاس باندې نسته دې په کله څومره معلومات
راکړه؟ اصلا د نورستان نه دی، دا مجسمه د لارګینه جوړ شوی مجسمه دی. دا نورستان ولایت امیر عبدالرحمن خان د دورې نه مخکې دغه وخت پورې دا مسلمانان شوی نه او دا په قبرستان باندې مشهور نو کله بچی د دوی د قوم کوم مشر یا د سپایسدار کس په مرش صرف چې دغه کس یاد وساتي دغه د پاره په کور کې او ټول دا مجسمه بچی دوی جوړولې نو دوی به دا مجسمه د لارګینه جوړولې نو هغه کس که په هغه وخت کې خپل ژوندۍ کې کده د قوم مشر یا د قبیله مشر په هغه شکل کې به د مجسمه کزمیدار او د زمیدار په شکل کې لکه څنګه چې تاسو ویني کې د چې دا سوار
یا
دا کوم خان مجسمه دا ګوري چې په اسمانه سور دی او نور کده دی تزینات تاسو ویني د اسب تزیناتو ګری خپل دا کس ویني یا په لو چغبل مجسمه دا هغه هم په دې شکل هغه بل مجسمه کې تاسو ویني هغه ګوره سړی ولاړ دی پګړی هم په سر کړی د څنګل مانی توري دی تبر دی خو مختلف تزینات په دې باندې امکان لري چې دا د تزین لپاره دی جوړ شوی
دی دا
کمان دی بلې او دا کمان دی تیر هم ور سره څنګه کې دی چې دا جوړ شوی دی
نه څه یو ډیر ورکای دی پیسو بکس کاری کنه
آها بالکل آها
او خوشاته پاولی دی اېدی بوره کلک مال
ماته دا مینی تاسو چې دا کالی چې دی دا د ترکمن د قبیله دی دام د خزو کالی دی ویني چې د دې پوره یو سیټ یو نمونه دا چې خولۍ دا پنی دی دغه د پیسو دغه بکس دی او دا سينور پیسې دی دا سينور شین دی راجروم دی او دا سينور شین دی دا د دې د ترکمن د دغه پوره مربوط دی
دغه کالی لکه دغه د پیسو بکس به څنګه غاړه کې اچو
دا به غاړه کې واچو دی یو طرف ته نن سمم تاسو دا ویني کدا سو ولایتونو ته لاړ شین د ازمنګ زړی خزي چې دی هغه دا بکس جوړ کړي مختلف تزینات به دی ورکړي هغه به دی یو طرف ته دوی بیا جوړن کړي
یو بل وچین کې یو موبایل دا څنګه
چې کله په افغانستان کې رئیس جمهور سابق حامد کرزی صاحب افتتاح وکړه د افغان بي سي نو هغه وخت کې اول خبرې هغه کړي په دې موبایل باندې کړي
حامد کرزی
او د افغانستان سابق رئیس جمهور نو دا هغه به موزه ملي ته تحفه ورکړل نو دا اوس موږ دلته ننداره ته وړاندې کړي
څو کله مخکې
دا تقریبا دا هغه چې کله توي نو په هغه وخت کې د موزه ملي ته تحفه ورکړل
او اتمن ډیر وخت هم دینه کار اخته
بله
په ستاسو موږ هم ورته جوړ کړی
بالکل موږ ورته دغه شکی خو ځکه چې نن سبا چې هر څوک راځي اول د دې موبایل پوښتنه کوي
ډیر زیاته مننه تاسو مستمان هم کړی
هیله کوم هر وخت راشي
د افغانستان ملي موزیم ډیر ښکلی او لوی ویلې هم لري چې د ګلاب ګلانو رنگینه کړي شغاسي چې ونو او بوټو ته وبور کوي او سرغه کیدلیو لاغه نه مپختلی چې د خپل هم خپل مشمان دل تراولي کڅنګه
څوکاله کیږي چې تبا
وې شپاکاله دلته کیږي وکاله مشورولې کې کار وکړي دا ډیر لاس کاله
د سهار او ورځ کوم کسان ډیر راځي د دوشانو دیدل لپاره
د دوشانو د پاره خارجي راځي داخلي راځي او خصوصا د شاګردانو د مکتب هم راځي
ماشومان هم راځي کورنۍ هم سره راځي
کورنۍ هم باز راځي او باز نه راځي
کوس درت وېستل خپل کور دې مشمون راوستل دي
ما خپل کور دې وره مشمون راوستل دي زنانه نه دروسه خو دوه مشمون مې راوستل دي
زنانه دې ولني درو
زنانه خو لوګر کې مکنه دې لوګر بیا کله کیږي
کوم چې کې وګرځیدل مشمون
مشمون باغ کې مول ګرځیدل دلته مو ګرځیدې دغه شوبه کې مو سر د غرمې دورې مو خړه بیا مازګر مې د مامورین موټر کې بوتل
په د موزیم کې کوم شې نه فاکسول دی خو
هغه دغه هر شې خو کېږي خو هغه خو د اطراف خلک دې خامخابه خوشاله وکړي هر وخت وسوي چې موږ چهارشنبه او پنځشنبه بوځه
موزیم کې د شېنې کې دام درته یادې ته چی دلې څنګه
وو د شان ټول یادې
سوي
وای ولادې کې ډېر بهترین نشانه مو آثارونه وو تورې وې
تاسو په نظر څومره ښه ده چې داسې جوړې ته خلک خپل مشمون راولي
دوه ورځې پات خو خامخار راولي
ولی
په دې باندې راولي چې دینه باید وي سړی پایز واخلي دینه سړی ګټه واخلي یا دې د مخ خلاصي په تاریخ باندې پوزي خپل د وطن د قدر دی عزت لپاره پوزي
که به بیا تاسو خپل مشمون راولي
زنو ان شاء الله به وخت دی لاینه ربای ولله خیره
د موزیم له دومره ارزښت سره سره بیا هم اکثره کورنۍ خپل مشمون انورولي دا چې ولی د کابل شنکې محمد زمان وایي چې د څوار لس کسانو نفقه ورپغړه ده د نش کولای چې مشمون د تاریخي ځایونو لیدل ته بوزي
څوار لس نفر په امیل له ماده ماسیان مې دی زمون مې دی انګاندی مې دی خزه مې ده اتمن چې کمې وخوري لس نفر سلسل رپی زر رپی دا زر رپی زل کما کبا نه لرو توان نه لرو طاقت نه لرو چې دی خبره ته خپل موټر نه لرو کپره دی کې کینو وسوره نه مسیغه تیږي ای ګوره خرچې ګوره حساب کتاب د موټر وګوره
ګل رحمان چې د کراچي په سر ترکاری خرڅوي وایي چې دای هم دومره ایت نه لري خو بیا هم د دې لپاره چې ماشومان د تفریح او نور تاریخي ځایونه وګوري بیاي
مجان بیا غره سره زی سترګې خلاصيږي
دغه مصرف د جلشل له کوئی تفریح ته زیر خو یو شل دې سو کوئی مصرف نه زیات مصرف نه سره دې سو زیات مصرف نه دغه مصرف ته دی
لاس رپی دغه جن نه کړل 15 شل ټیکس 350 روپی مصرف لري بیرته زینو سم مصرف لري دان
موږ د موزیم له مسول کسان نو پختل چی موزیم ته په کوم تعداد مشمون وروستل کیږي د موزیم یو کارکون کې شازی ویل چی ډیر کم کورنۍ لیدل کیږي چې خپل بچي ورولي دغه په نظر بیوزلی نه بلکې د کورنۍ بیغوري د دلامل شوی چی زموږ د هیواد ډیری ماشومان خپل کورونو ته نږدې تاریخي ځایونه هم نه دي لیدلي.
پوښتنه کوي تاسو چیرته کار کوئ؟ زه ورته موزیم کې هغه ایران پات کې چې موزیم څه ده په نوم نه پوهیږي. کله چې انسان ماشومی هغه ډېر اړتیا لري چې اوس هغوی بوزي حداقل همدومره خو پوش چې موزیم کې چه ساتل کېږي یا نور تاریخي آبادات ته دا امکانات هم هغو خلکو ته چې بېوزله دي د جمعې پورې استکټ مونږ نه اخلو مفته او رایگان کولی چې راشي. د موټر کرایه خو اس مثلا کچیر ته وغواړي چې مثلا لار چیف کنه کوم دومره کرایه مصرف شاري موټرو کې مثلا نظر نور مصرفو ته چه فکر وکړي چې مثلا ډوډۍ یو نور شیان د خپل ماشوم سره رقم تیاری دا 15 روپۍ یا 10 روپۍ کرایه خو هیڅ مفهوم نه لري. حتی دارالامان که چه هغه کسانو سیگی موزیم نه دلدله
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.